دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په موخه د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه دوشنبه د کابل په وخت شپې په 12:30 بجو جوړیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو و په کې وینا واوروي. د یونامه په بیان کې د دې غونډې د اجنډا دقیقه یادونه نه ده شوې خو بشري حقوقونه په تیره د خزو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیزونه هغه مهمه موضوعګانی دي چې ملګرو ملتونو په تیرو څکم څلورو کلونو کې بیا بیا پر خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو وزیر امیر خان متقی له عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی. د طالبانو د بندنوي چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پانل لیکلی چې متقی د عمان د بهرنوي چارو د وزیر بدر بن حمد البوسعیدی په بلنه دغه هیواد ته ورغله. زی احمد زیاته کړي چې متقی به د دې سفر پر مهال د بهرنوي چارو پر وزیر سربیره د عمان له نورو جګپړو چارواکو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دوه اړخیزو همکارو د پراختیا په اړه خبري وکړي. د طالبانو حکومت چې له کم څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې واکمن دی لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په منځنۍ کورمه کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی. درې افسي سرتیري وژلي او څلور نور یې ژوبل کړي. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال راډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې سهار مهال وسلوالو د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې پر امنیتي سرتیرو برید وکړ او مرګ ژوبله یې واړوله. د هغه په وینا وسلوالو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدو وزارت خبر ورکړي چې دو افغانان د عراق له یو زندانه آزاد او افغانستان ته رسیدلي. دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا افغانان له ایران او عراق ته اوښتي او هلته پولیس نیولي او څلور میاشتې بندیانو. تر دې مخکې د 2024 کال په اکتوبر کې نږدې 1.5 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي. اکثر افغانان له ایران او عراق ته د اوښتو پر مهال د پولیسو لخوا نیول کیږي او بندیانیږي. لامریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. پاناما له متحده ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې دي خوشي کړي دي. پاناما د بشري حقونو د ډلو لڅو اونو شکایتونه او نیوکو وروسته لسګونه کسان چې لڅو اونو یو راهیسې په یو لري پراته کېم کې ساتل کېدل خوشي کړل او هغوی ته 1.5 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووزي. د حیات الله او ماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشي شوي اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او نه افغانستان ته ستنېدل شي. په سوریه کې د تیرو دوه ورځو په نخوتو کې د وژل شویو کسانو شمیر له زرو اوخته. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي پر هغه 115 ملکیانو سربیره چې له نږدې فاصلې لګېدلې د دولتي امنیتي ځواکونو 115 سرتیري او د مخالفو ډلو یو سلواته څلوي خوسلوال هم په هغه جګړو کې چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوی وژل شوی. دا ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي چې په لازقی او د شاوخوا په پراخو سیمو کې د بریښنا او د څښاک د اوبو د رسولو خدمات هم په ټپه درېدلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې هغه راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د امریکا له استازو سره رغند خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د رویټرز په وینا زیلنسکی پر خپل ایکس پانل لیکلي چې اوکراین د دې جګړې له لومړۍ شېبې راهیسې د سولې په لټه کې دی. هغه وویل چې هغه به راتلونکي اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دوشنبه په ورځ به له ولیعهد سره وویني. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو د بریدونو له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. دا بریدونه په دونیتسک، خارکیف او دوبرپیلیا سیمو کې شوي او د چارواکو په وینا په دوبروپیلیا سیمه کې اتمش ځایونو او یوې ادارې ودانۍ ته له همدې عمله زیان رسېدلی. د تېرې شپې دې بریدونو کې 11 کسان په دوبروپیلیا سیمه کې وژل شوي او 3 نور بیا پر خارکیف یو ډرون برید کې وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي دا هوایی بریدونه ښیي چې په جګړه کې د روسیې هدفونه نه دي بدل شوي. زیلنسکی زیاته کړې چې مهمه دا ده چې پر کرملین لګیدلی بندیزونه زیات شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو حاکمیت او د دې ډلې لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د نجونو روح او روان ته سخت زیان رسولی دی. دوی وایي چې طالبانو افغان نجونې برمته کړې دي. یونسکو خبرداری ورکړی دی که په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز دوام وکړي، د یو نسل راتلونکی به له ګواښ سره مخ شي. پاکلی پاموکی رپورټ.
د مارچ اتمه د خزو نړیوال ورځ په داسې حال کې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال را نږدې کیږي او نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. افغان نجونې وایي پر زده کړو د طالبانو محدودیتونو هغوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
حس بی ارزش بودن در جامعه را در میان ما افزایش بدهد و منجر به این شده است تا بسیاری از دختران و زنان افغان با بیماری های روانی و افسردگی ها مواجه بشوند.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په ټولو خلکو غږ کړی چې د نجونو د اساسي حقونو ترلاسه کولو لپاره له دوی سره ودرېږي.
څلور کاله کېږي چې افغانې میرمنې له خپلو حقونو محروم دي. کار ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی او د ټولنې له لومړنیو حقونو محرومه برخه ده. نړۍ چوپ ده خو موږ چوپ نه یو. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت له موږ سره یو ځای شئ.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان له حکومت غوښتي چې نور د نجونو پر زده کړو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. د بشري حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبانو افغان نجونې برمته کړې دي.
متاسفانه زنان افغانستان توسط گروه متحجر طالبان به گروگان گرفته شدند. زنان افغانستان از حق اولی خود توسط گروه طالبان محروم ساخته شدند.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، فرهنګي او علمي سازمان یا یونسکو د 2023 کال په اگست میاشت کې ویلي و چې طالبانو 1.4 میلیون انجونې له زده کړو راګرځولې دي. یونسکو خبرداری ورکړی و چې په دې سره په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه تللي او د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دغه سازمان دا هم ویلي و که دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام پیدا کړي، له 4 میلیونه ډېر انجونې به اغېزمنې کړي. له دې ټولو اندېښنو سره سره طالب چارواکو تل ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او دا بندیز تر امر رسانی پورې دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لملتیا مو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی وزیر رنگینه حمیدی وایي افغانستان کې د نجونو د ښوونې او روزنې وضعیت د خفګان وړ دی. میرمن حمیدی د امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې افغانانو نجونو ته د صبر او حوصلې د نه بایللو مشوره ورکړې ده.
تاسو یو مهم مسؤلیت در هغه دا چې د افغانستان بچو ته ښوونه او روزنې فرصت برابر کړي، هم جینکو ته او هم هلکانو ته. اوس چې په افغانستان کې یو ډېر ستر تغییر راغلی په دغه عرصه کې، تاسو په دې اړه کله فکر کړی دی او څه ډول حس کوئ د دغه اوسني حالاتو په اړه باندې؟
هر څوک چې یو مورنی احساس یا پلرنی احساس په وجود کې لري، هغه د افغانستان فعلي حالات خصوصا د جنکیانو د تعلیم محدودیتونه ته چې غوږ نیسو وینو یې اوري دردناکه خبره ده. دا عادي او اسانه خبره نه ده، خصوصا د یو مور په صفت زه درک کولای شوی چې ولو که دغه حالت زما خبر د لور پر آینده باندې نه دی، چون چې زه خو فرصت لرم چې ووزم او خپل لور ته بل آینده زمینه برابره کړم. اکثر په میلیونو مندې پلانونه دا فرصت نه لري، نو په دې خوږ یو ټول هغه خلک چې کده داخل د افغانستان کې یا بهر د افغانستان کې په دغه تصمیم بیا په دغه حالت باندې خوږیږي. خو یو حقیقت بلم باید مش قبول کو، د افغانان باید دغه حقیقت قبول کړي چې د فعلی شرایطو د مخه هم کده جمهوریت وخت هم هو د جنکانو د لپاره په افغانستان کې د تعلیم زمينه ګلو ګلزار نه و. سید چې دروازې د معرف خلاصې وي په هغه شارو کې یا په هغه ولایتو کې چې فرصتونه و انجنونو ته، په هغه کې الحمدلله انجنې خپل تعلیم در سره پوره کوي، اما تقریبا در نیمایي ډیر افغانستان محدودیتونه خپل درلودله. داسې ولایتونه مشتلو ده چې په هغه کې د جنکانو لیسې وجود نه درلودلې.
او اوس فکر نه کوي چې اوس او پخوانی وخت یو فرق ده چې پخوا بندیز نه و، سعیده فرصتونه به نه و، یا به حکومت وس نه لاره یا به بل څه مشکل و، خو اوس اصلا اجازه نه ورکول کیږي. فکر نه کوي چې دا دوه مختلف خبرې دي؟
هي ساده زه دا هیڅ وخت دا زما د خلیصه به نه وري چې د نن حالات و د څلور کاله یا پنځه کاله د مخ حالت د افغانستان یو شی شانتي و. سم هر څوک چې دا خبرې اوري په پوهیږي چې دا حکومت کو تیر حکومت کې ډیر فرق و. او د جمهوریت د وخت سعیده چې فرصتونه فرصت وو هر چاته چې چا غوښتل چې تعلیم وکړي خپل تدریس ته ادامه ورکړي، د ډیر حد پورې هغه فرصتونه موجود و. خو یو حقیقت باندې باید سترګې پټې نه کړو چې که په شل کاله د جمهوریت په وخت کې فرصتونه پیدا شوي وه، محدودیتونه هم ډیر وه. او هغه ساحو کې چې پخوا هم مکتب نو په شل کال کې مکتب نو سو جوړ، د هغه ساحې محرومیت نن ورځم هغه محرومیت دی چې ادامه پیدا کړې ده. تقریبا د افغانستان شاید 50% خاوره د دغه محرومیت سره مخامخ و.
تاسو یو وخت ویلی چې دغه د ښوونې او روزنې کوم سیستم چې دولتي سیستم دی، دغه نه بهر ځینې نورې لارې چارې شته چې مثلا په مدرسو او جوماتونو کې باید داسې فرصتونه برابر شي چې هلته کوم نجونې یا هلکان چې له زده کړو نه پاتې هغه تدریس وکړي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې ستاسو دغه فرمول عملي شوی دی په اوسني نظام کې؟
د معرف د لارې چې موږ غوښتل چې اضافه یې کو فامیلو ته په افغانستان کې، آنلاین لرننګ یو ماډل و، په کور کې درس بل ماډل و، مدرسه بل ماډل و. یو بل حقیقت چې باید ټول ومنو دا دی چې 40% د افغانستان مکتبونه اصلا وجود فزیکی ډول نه درلوده، یعنی تعمیر نه و. وخت چې تعمیر نسته په یو کلی کې یا کلی ته نږدې د مکتب په نامه تعمیر نسته، نو هغه ماشومان چیرې درس وایي؟ که زما بدیل د لارې چې په هر کریا کې بیا په هر کلی کې مسجد، یو مسجد نه څو مسجد وجود لري نن ورځ په افغانستان کې، او دا هغه مسجد څه د تعمیر څه استفاده د درس لپاره وسی، په دې کې خو کوم څه مشکل نه وینم، نه مې هغه وخت مشکل دی نه وس وینم. و دا چې به تاسو وایئ چې آیا زما هغه ارمان به پوره شوی، چون چې اوس مدرسې الحمدلله ډېرې سوي دي، خو مدرسې په نامه خو صحیح ده چې ډېرې سوي به وي، اما څه رقم تدریس په هغه مدرسو کې کیږي هغه باید یو بحث دی چې باید پر دې باندې جدي تخنیکي بحث وسي چې آیا هغه نصاب چې په مدرسه کې تدریسیږي نن، آیا هغه نصاب کافی اندازه معلومات شاګردانو ترکی چې هغه وکولای شي چې خپل ژوند او زندگی مخته یوسي؟ په دې باندې موږ شکر الحمدلله ناس کوو چې الحمدلله مسلمانان یو. اسلامي درس شرط او فرض دی، په هغه ټول یقین او ایمان لرو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې. د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پاکستان په خپل ملک کې د میشتو ټولو بې اسناد او استوګنې کارت لرونکو افغانانو ته د مارچ میاشتې تر 13 نیټې پورې د وتلو امر کړی. د حکومت د اعلان وروسته په پیښور کې میشت افغان کډوال د خپل راتلونکي په حق له اندېښمن دي. نور جزئیات د ډیوی راډیو د خبریال عثمان خان په رپورټ کې.
دا مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی د اپریل د لومبۍ نیټې نه به د ټول هیواد نه ناقانونه بهرنیانو د شړلو عمل پیلولې شي.
چې ستا دلته مطلب ترخه خي بدې ده کې ستا څومره خپل نږدې رشتہ داران خپل خپلوانې دا ټول ستا دلته خخي او به دا مړیم ته پرېږې دی. داسې د ډیرو افغانانو یو زمانه د ډیرو افغانانو دلته پلرونه ورونه ورونه بچي دا ټول دلته دیری دي.
افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان او ایران د حکومتونو نغښتلي د افغان کډوالو د ستنېدو په معاملې د زغم او حوصله نه کار واخلي. د پاکستان چارواکو په دې حق لا کوم جواب نه دی ویلي. په خبر کې مېش افغان کډوال وایي د افغانستان روان معاشي وضعیت ډیر پریوته دی. د بي سر سامانای په حالت کې ستنېدونکو کډوال به لا نور د ستونزو سره مخ شي.
موږ حکومت ته خواست کوو چې مطلب موږ سره په دې کې تعاون کوي، موږ مطلب د دې جنونو باسي او موږ دلته خوشاله یو. دانه چې موږ خپل په دې ځکه ځکه زموږ پیدایش دي چې شوه د موږ افغانستان تر سره کتل نه دي تر دومره وخت کې ډېر وخت زموږ کې چې موږ افغانستان ته مطلب تل نه.
مطبوعاتو د کورنۍ چارو وزارت د کول لیکل دي د هیواد استل کیدونکو کډوالو د پاره د خوراک او د صحت اسانتیا او تابعیا شوي ده. روان کال د جنوري میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وی اعلی پای غونډه ورسته بیلابیل وزارتونو او حکومتي ادارو ته استول شوی هدایتنامه کې د پاکستان د اسلام آباد ښار نه په اولنۍ مرحله کې د اي سي سي کارت لرونکو د سمدستي وستلو امر شوی. دویمه مرحله کې د پی او آر کارت لرونکو د 13 جون نه پسته استلو او دریم هیواد ته دونکو افغانان د 13 مارچ پوري اسلام آباد نه د وستلو ویلي شویو.
چې په دغه خپل پالیسی کې د نرمۍ راول یو په دې نظر ثانی وکي ته د خاطر نظر ثانی وکي پوه شو چې ما سره رجستر اباو د 3000 نه هغه تجاران چاوي په کروڑونو پر بونو روپو لګیا دي. هم دا وس پاکستان کې انویسټمنټ کوي، کارخانه دي، فکټریان دي، پوشولې او د سه اچانک چاغه پای سی سی کې مشته، پی وار کارډونه کې مشته او د سه اچانک یو دم داغوي وستل یا وی به دخل.
په تیر ورځو کې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور ویلو د افغان کډوالو د بیرته وستلو په لړ کې به د مرکزی حکومت په پالیسي عمل کوي. پاکستان په نومبر کال 2023 کې د هیواد نه د غیر قانونه افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړي وه. سرکاري شمیرو تر مخه تیر کال نږدې 400,000 افغان مهاجرین په دغه لړۍ کې د خپل خوښې نه بغیر ستانه کړی شوی. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
اتصال زموږه اساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وی روان لمریز کال د غلام خان بندر لاره د سباندې 10 میلیونه ډالر په ارزښت 4500 ټنه وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. که څه هم سوداګر د سکال صادرات خوښ دي، خو له اړونده ادارو غواړي چې په دې سوداګریزه لاره کې دوی ته سهولتونه رامنځته کړي. بلخوا د خوست ولایتي چارواکي د سوداګرو لپاره د اسانتیاو د زیاتېدو ډاډ څرګندوي. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې.
د خوست سوداګري او پانګونې خونی مسؤلین وایي روان 1400 مریسکال د غلام خان بندر لاره د څباند یو لس میلیون ډالر په ارزښت 3500 ټنه وچ میوه بهر ته صادره شوې ده. د مسؤولینو په خبره په دغه صادره شوې میوه کې جلغوزي، پستا او بادامو په ګډون 12 ډوله وچ میوه شامل ده.
سږ کال کې موږ د قوس تر میاشت اخیره پورې د حمل نه د 1403 کال ته قوس تر اخیره پورې تقریبا 3500 ټنه وچ میوه د دغه لارې صدره کړې ده چې 12 میلیونه ډالره تقریبا د دغه ارزښت کېږي او په دې زمن کې 10% زیاتوالی هم راغلی دی. موږ مجبور هم د پاکستان له لارې صادرات وکړو ځکه موږ د منځنۍ آسیا له لارې مکه ازبکستان قزاقستان چین سره دې لارې هم تجارت کوو.
ورته مهال په خوست کې ځینې سوداګر وایي که څه هم د غلام خان بندر له لارې د وچ میوې صادرات ډېر شوي خو په کار د څو په یاده لاره سوداګري د پراختیا لپاره لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. د دوی په خبره یاده لار چې د هیواد د نورو بندرونو په پرتله کراچي بندر ته شاوخوا 450 کیلومتره لنډه ده نو باید چې پکې د سوداګري د غوړېدا لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرې شي.
دغه لاره خو نږدې هم ده، کراچۍ بندر ته هم نږدې ده، ډېره 450 کیلومتره تقریبا داسې نږدې ده. او بل لږ لږ ستونزې شته، ستونزې دغه دي چې موږ دغه لاره کې یو بای پاس سړک نه لرو چې باید موږ ته جوړ شي بای پاس سړک چې ډېرې ستونزې یې غیر مخته کړي دي چې مثال ګاډي زر نه رسیږي. بل دی موږ لاره تنګه ده، لاره هم تنګه ده. موږ د حکومت نه دغه غوښتنه کوو چې موږ ته د سراک هم لوی کړي او انشاءالله نوره به هر شی سم شي.
د خوست ولایتي چارواکي په غلام خان بندر د صادراتو له ډېرېدو سره هممهاله ډاډ ورکوي چې په یاده برخه کې تر ډېره د سوداګرۍ اساسي ستونزو ته رسېدلی شوې او لا هم په دې هڅه کې دي څو په یاده برخه کې ستا نیمګړتیاوې هوارې کړي.
سوداګرۍ لپاره هیڅ کوم ستونزه او مشکلات نشته او دوی په کم وخت کې خپل اموال چې دي هغه وزن کېږي. او بل د خبره چې د انویسونو په باره کې اوس الحمدلله د صادراتو کوم انویسونه چې دي اسناد او مراحل په کم وخت کې چکېږي هغه سر ته رسېږي. د سوداګرۍ لپاره کوم ستونزه مشکلات نشته. د اتاق تجارت نمایندګان هم شتون لري، د موږ صنعت او سوداګرۍ نمایندګان هم شتون لري، هم په سفیر ګمرک کې شتون لري، هم په مرکزی ګمرک کې شتون لري. د دې لپاره هغه وخت نه ځای کېږي په کم وخت کې د مول سر ته چکېږي هغه سر ته رسېږي.
که څه هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت د روان کال په لسو میاشتو کې د وچې میوې صادرات د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت یاد کړي دي خو بلخوا سوداګر وایي که د نورو سهولتونو تر څنګ د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي د صادراتو د ارزښت به نور هم لوړ شي. شمس آرین، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د یو غټ بدلون علامه ښیي چې امریکا به څنګه د خپلو مهمو داخلي صنایعو لکه د سیمې کنډکټر د ودې ملاتړ وکړي. میشل کوین رپورټ را لېږلې دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اوري.
جمهور رئیس ټرمپ په دې هفته کې کانګرس په وینا کې په یو شی اعتراض وکړ چې د چپس لایحه نومیږي.
تاسو د چپس قانون یو ډیر ناوړه شی دی. موږ سلګونه میلیارډ ډالر ورکوو خو هیڅ معنا نه لري.
ټرمپ د هغو قریب 3.5 بلیون ډالرو سبسیدی خبره کوي چې په خوانی جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د سیمی کنډکټر جوړولو او تحقیق لپاره قانوني لایحه لاسلیک کړي. کانګرس د غلایحه په 2022 کال کې امضا کړه او په هغه سیمه کنډکټرونو یې د اتکا په برخه کې اندېښنه وښودله چې په بهر کې جوړ شوی دی. چپس د استهلاکي تولیداتو نه نیولې ان د موټرو او ټلیفونونو په جوړولو کې استعمالیږي. امریکایی کمپنۍ د پرمختللو چپونو په برخه کې د سیمی کنډکټر په تایوانی کمپنۍ ټی اس ایم سی اتکالري. د دې چپس د سبسیډي د دې قانون هدف دا دی چې د امریکا د سیمی کنډکټر تولید قوی شي او شرکتونه وهڅول شي چې په امریکا کې تولیدي فابریکې جوړ کړي. ټی اس ایم سی شپږ اشاریه شپږ بلیون ډالر اخیستی دي او ژمنه یې کړې ده چې د 15 بلیون ډالرو پانګونه به وکړي او په اریزونا کې درې فابریکې جوړوي. ترامپ د جمهوری ریاست د خپل دویم دورې د پیلولو رئیس ګمرکي تعرفې اعلان کړې دي چې مهمه داخلي صنایع تقویه شي او خبرداري ورکړې ده چې په خارجي وارداتي چپونو به ګمرکي مالیه ولګوي او ویل چې د چپس قانون هیڅ ګټه نه ده کړې.
They've got nothing but money, Joe.
Joe, هغوی هیڅ نه دي کړی مګر پیسې یې اخیستي دي. هغوی پیسو ته اړتیا نه درلوده. هغوی یوازې مشوق ته ضرورت لري او مشوق به چې دوی به ونه غواړي چې 15 25 او یا حتی 100% مالیه ورکړي.
ترامپ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټی اس ایم سی موافقه کړې ده چې پر راتلونکو څلورو کلونو کې اضافي 100 میلیارډ ډالر ولګوي چې داسې نوې امریکایي فابریکې جوړې کړي چې وکړي شي د زیرکو ټلیفونونو او د مصنوعي زیرکتیا لپاره قوي چپونه جوړ
کړي. او موږ ورته هیڅ پیسې نه ورکوو.
ترامپ وویل کانګرس باید د چپ قانون لغوه کړي. جمهور رئیس ویل دي ار څومره نورې پیسې چې پاتې کیږي هغه د پور په کومولو ولګول شي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر ترامپ وویل نن ورځ یو لوی امریکایي شرکت اعلان وکړ چې دوی د پانامې کانال په شاوخوا کې دواړه بندرونه اخلي. ولسمشر زیاته کړه د پانامې کانال د امریکایانو لخوا د امریکایانو لپاره جوړ شوی و نه د نورو لپاره. ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله دوهمه دوره کې په کور دننه او بهر کې د امریکا د ملي دفاع د پیاوړتیا لپاره څو نوښتونه اعلان کړل، د کښتۍ جوړولو د صنعت د پیاوړتیا لپاره. ولسمشر ترامپ وویل امریکا به زموږ د دفاعي صنعت په ګډون د سوداګریزو کښتیو جوړولو او پوځي کښتیو جوړولو کار بیا راژوندی کړي. هغه وایي د دې هدف لپاره زه نن شپه اعلان کوم چې موږ به په سپینه ماڼۍ کې د کښتۍ جوړولو یو نوی دفتر جوړ کړو او امریکا ته به د دې صنعت د راوستلو لپاره به چیرته چې اړوند وي ځانګړې مالیاتي هڅې وکړو، خو موږ به یې ډیر ژر وړاندې کړو. موږ پخوا ډېرې کښتۍ جوړولې خو اوس به نورې ډېرې کښتۍ هم جوړې کړو. ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې زموږ د ملي امنیت د لا پیاوړتیا لپاره به متحده ایالات د پاناما کانال بیرته ترلاسه کړي. هغه وایي نن ورځ یو لوی امریکایي شرکت اعلان وکړ چې دوی د پانامې کانال په شاوخوا کې دواړه بندرونه اخلي. ولسمشر زیاده کړه د پانامې کانال د امریکایانو لخوا د امریکایانو لپاره جوړ شوی و نه د نورو لپاره، خو نور اوس کولی شي وې کاروي. ولسمشر ترامپ وویل د پانامې کانال د امریکایانو د وینې او خزانې په خورا لوی لګښت جوړ شوی دی. دا کارګران د ملاریا، مار او مچه د چیچلو له امله مړه شول او 3800 د کانال په جوړولو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې کانال د جیمی کارتر د ادارې لخوا د $1 په بدل کې ورکړ شو، خو په دې کې له تړونه په کلکه سرغړونه شوې ده. چین د دواړو بندرونو په آخر کې د کانال کنټرول په لاس کې لري. موږ دا چین ته نه دی ورکړی، موږ دا پانامې ته ورکړی او موږ یې بیرته اخلو. ولسمشر ترامپ د گرینلینډ لپاره هم پیغام لري. موږ ستاسو د خپل راتلونکي د ټاکلو د حق کلک ملاتړ کوو. موږ تاسو ته د امریکا متحده ایالاتو ته ښه راغلاست وایو او که چیرې تاسې غوره ګڼئ. موږ د ملي امنیت او حتی نړیوال امنیت لپاره گرینلینډ ته اړتیا لرو او موږ د هر هغه چا سره چې په دې کې دخیل دي کار کوو چې ترلاسه کړو. موږ به تاسو خوندي وساتو، موږ به تاسو شتمن کړو او په ګډه به مون گرینلینډ داسې لوړو ته یوسو چې تاسو هیڅکله مخکې فکر نه کاوه. د امریکا ولسمشر ترامپ د امریکا او بالاخره د راتلونکي نسل د تر ټولو پیاوړي پوځ د جوړولو د علاقې د خاورې د ساتنې لپاره د طلایي ګنبد د توغندیو د دفاعي ډال د جوړولو پلان اعلان کړ. دا د امریکا غټ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غټ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مو شي.